السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم په دغه خبري مجله کې وړاندې اورئ چې د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د دوی حضور د سولې او ثبات د هڅو لپاره اړین دی هغه داسې وخت دا خبره کړې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون خپلو سلاکارانو ته ویلي چې د کرونا ویروس په خاطر دې له افغانستان امریکایي عسکر وایستل شي نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالی بشیر وایي
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمیر 1328 ته لوړ شو د سرپل چارواکي وایي په دې ولایت کې د طالبانو یو مشر له خپلو شپږو نورو کسانو سره ویل شوی دی او د پاکستان د سند ایالت د والیا ګورنر د کورونا ویروس د معایناتو نتیجې وښوده چې دی په دې ویروس اخته شوی دی بشپړه خبرونه په افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 1328 تل ورسو دا خبره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن په یو خبري کانفرنس کې وکړه د دې وزارت وایند وحید معیار زیاته کړه
په تیرو 24 ساعتونو کې یو څلو انځوش سمبرونه مثبتو چې زیات به کې په هرات ولایت کې چې یو شمس مثبت به کې په قندهار او کابل کې انځرس مثبت به کې باخ کلاس
د شاغلی معیار په وینا په افغانستان کې په دې ویروس اخته 50 کسان مړ شوي او 228 رغېدلي دي د سرپل چارواکي وایي په دې ولایت کې د طالبانو یو مشر له خپلو شپږو نورو کسانو سره وژل شوی دی د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی نن ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل دی وایي تېره شپه وسلوالو طالبانو د سرپل ولایت د الغن او ګوسفندي ولسوالۍ پر سیمو تهاجمي حملې وکړې چې امنیتي ځواکونو پر شا وتنبولې په دې حمله کې د طالبانو یو مشر ملا سردار او شپږ غړي ووژل شول او 15 نور غړي ټپیان شول
که در بین کشته شده هایش یک تن از کماندانایش به نام ملا سردار هم شامل هست
د شاغلی امانی په وینا تیره شپه نشتی 2 ساعته دوام وکړ او امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د فاریاب امنیتی چارواکي وایي تیره شپه په دې ولایت کې د نشتی په نتیجه کې درې طالب جګړه ماران وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي د فاریاب ولایت امنیه قومندانۍ مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې ویلي وسلوالو طالبانو تیره شپه د دې ولایت په قیصر ولسوالۍ کې پر یو امنیتي پوست ته حمله وکړه چې امنیتي ځواکونو یې حمله پر شا وتنبوله د اعلامیه له مخې په دغه حمله کې د وسلوالو طالبانو درې غړي ووژل شول او 15 نور یې ټپیان شول همداراز یو د امنیتي ځواکونو د پرسونل یو کس هم وژل شوی او څلور نور سربیرن ټپیان شوي دي وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او د ازبکستان د ریل ګاډي کمپنۍ د افغانستان حیرتان بندر ته د ریل ګاډي منظم تګ راتګ پیل کړ د ازبکستان د ترانسپورت وزارت نن سیشنبه ویل د دې ریل ګاډي یو شمیر واګونونه به په تاشکند کې او یو شمیر نور به په لار کې له باره ډک سي د ازبکستان د ترانسپورت وزارت په وینا د ریل ګاډي به په اونۍ کې درې ځلې د افغانستان په بلخ ولایت کې تر حیرتان بندر پورې ځي تاسیس مجرغله ازادي رادیو او ری او اوس هم یو څو بهرني او نړیوال خبرونه د پاکستان د سند ایالت د والیا ګورنر د کورونا ویروس د معایناتو نتیجې وښوده چې نوموړی په دې ویروس اخته شوی دی عمران اسماعیل پرون د شنبه اعلان وکړ د ټیسټ نتیجه چې یو ورځ او مخکې کړې و مثبت ده د سند ایالت 45 کلن والی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له دې ویروس سره به مبارزه وکړي په سند ایالت کې چې کراچی یې مرکز دی کلک ګرز بندیز دی خو د پاکستان په نورو برخو کې بندیزونه پوره نه تطبیق کیږي د امریکا ولسمشر وایي د شمالي کوریا د مشر له روغتیايي وضعیت خبر دی او د هغه د ښه کېدو هیله لري ډونالډ ترامپ دا خبره پرون هغه مهال وکړه چې په یوه خبري غونډه کې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د حال په اړه پوښتنه ورڅخه وسوه د ویل دقیق نسي ویلی خو د نوموړي له روغتیايي حالت خبر دی او هیله لري چې ښه به سي د شمالي کوریا د مشر په اړه له دې کبل اوازې خپرې سوي چې د اپریل له 15 را په دې خوا نه دی لیدل سوی د خبرونو پای
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شي تفصيلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولای وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د دوی حضور د سولې او ثبات د هڅو لپاره اړین دی.
Our mission in Afghanistan is essential for the efforts to create enduring and lasting peace.
ستولتنبرګ دا خبرې داسې وخت وکړي چې پرون د امریکا ولسمشر ترامپ خپلو سلاکارانو ته ویلي چې د کرونا ویروس خپرېدو په خاطر د امریکایي پوځیان له افغانستانه ټول راوویستل شي. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي چې په افغانستان کې اکثر داسې ښځې په ټولنیزو او اقتصادي محدودیتونو کې او د جنسي زور زیاتي او ځورونې له جدي ګواښ سره ژوند کوي. دوی د معلولو ښځو یادونه وکړه.
معلولې ښځې له دوه چنده توپیري چلند سره مخامخ کیږي. معلولې ښځې له دولت څخه د مرستې ترلاسه کولو په مهال له جنسي ځورونې سره مخامخ کیږي.
یو شمیر په کورناست افغان پوځي افسران څارنوالان او قاضیان چې د طالبانو په زندانی کولو کې لاس وو وایي دا چې طالب زندانیان آزادیږي باید د دوی د ژوند ضمانت هم وشي.
نن چې دا زندانیان آزادیږي باید د دې نظامي ملکي دولتي مامورینو او ولسي خلکو د ژوند ضمانت هم وشي.
مخام مو په خیر. طاهر روشان سره تخنیکی چاره مختوړي. زما صفی الله ستانگزی نیکیلی مومنی رازو. لمړی مطلب ته د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د دوی حضور د سولې او ثبات د هڅو لپاره اړین دی. د ناتو سرمنشي دا خبره داسې وخت وکړه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیره ورځ خپلو سلاکارانو ته ویلي په افغانستان کې د کرونا ویروس د خپرېدو له امله باید له دغه هیواده ټول امریکایي سرتیري وایستل شي. که څه هم افغان حکومت په دې اړه څه نه وایي، خو طالبانو دغه ګام د سولې لپاره یو ښه فرصت یاد کړی. اجمل تورمان او نور جزئیات.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې په افغانستان کې د کرونا وایروس د خپرېدو له امله باید له دغه هیواد ټول امریکایي سرتیري وایستل شي. د ان بی سی تلویزیونی شبکې د راپور پر بنسټ ښاغلي ترامپ دغه خبره تیره ورځ خپلو سلاکارانو ته کړې ده. خو د امریکا د ولسمشر له دې څرګندونو وروسته د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ نن سه شنبه په یو تازه ویډیو پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې راوستلو لپاره د دوی پاتې کېدل اړین دي.
To the brave men and women of our armed forces.
They were from the Tasna Pafanasan ke khpal khidmat aw jmal la malamana naw kram stasi khidmat hal ta dir dar zakh warde. Ze ka afanam natij wa kunu nam la tad kaway aw ha way nay wasid am natij wa khuno aw tra gre pawdan de balki de covid nu nas narogay de pailo pawdan de ham mubarizah kabi. Smug mamuriyat Pafanasan ke de vitr pat soli de tingi dol para de hatsu pabari ke la zangri ahmiyat khabar khamande.
And therefore I say stay safe and stay healthy.
ان بی سی تلویزیونی شبکې د دوو برحالو لوړپوړو او یو پخوانی امریکایي چارواکي په اواله راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په دې روسیو کې خپل پوځي او امنیتي سلاکاران هڅولي تر څو له افغانستان څخه خپل ټول ځواکونه وباسي. د امریکایي چارواکو ان بی سی تلویزیون ته د خپلو نمونو د نه اخیستلو په شرط ویلي چې د کورونا وایروس څخه د امریکایي ځواکونو د خوندیتوب خاطر له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ترامپ په تازه هڅو سره له طالبانو سره د سولې هوکړه کې د پرمختګونو په ټپه درېدو اندېښنې هم ملتي. هڅه مو کړه په دې اړه د افغان حکومت نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو. طالبانو بیا د امریکا د ولسمشر د دې څرګندونو هر کله کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر بیان سهیل شاهین د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو چټک وتل د سولې پروانه پروسه مثبت اغیز کولای شي. دې سره به د سولې پروسه چټک شي، نو دا یو ښه اقدام دی. اوس ټول ویني چې په یو او بل پلما زموږ د 5000 بندیانو خلاصون ځنډول کیږي، او په دې سره په لوی لاس د سولې پروسه د خن سره مخ کړي ده.
د ښاغلي شاهین په خبره د افغانستان سیاسي حل د امریکا او طالبان ترمن د هوکړې عملي کول دي. خو د نړیوالو اړیکو افغان کارپو داود معیار بیا دغه موضوع ته په دې نظر ګوري.
د افغانستان په سیاست کې د مو په نظر دا مثبت تاثیرات لري. په دې کې شک نشته چې دغه کبر یو سلسله فشارونه حکومت باندې کېدای شي راشي، او د بل طرف نه یو سلسله فرصتونه کېدای شي طالب ته ورکړي شي. خو مثبت مسله یې دغه ده چې دغه د حضور حاکمیت باندې مثبت تاثیر لري، او د بل طرف که چېرې موږ د طالبانو سره د امریکا کوم توافق شده هغې ته وګورو، په دې توافق کې هم د یو اصل په شکل د امریکایانو د خروج مسله مطرح شوې ده چې دلته
خغلی مایر وای اوس باید د سولې د هر ډول فرصت څخه ګټه واخیست. په ورته وخت کې بیا ان بی سی تلویزیون د دریو امریکایي چارواکو له قول ویلي چې پوځي سلاکارانو ولسمشر ترامپ ته په خطاب کې ویلي کغواړي د کورونا وایرس لکبل لا افغانستان په دیش میر سرتيري وباسي، نو په کار د چ پینتاګون له نورو هیوادونو لکه ایتالیا نه هم خپل سرتيري وباسي. ایتالیا د نړۍ هغه هیواد دی چې کورونا وایرس سخت ځپلې دی. ل دې وړاندې دروان کال د مارچ په 14 په افغانستان کې د غوت ملاتړ ماموریت اعلان وکړ چې په نړیوالو ځواکونو کې د کورونا وایرس څلور مثبت موارد تایید شوي. خو د امریکا دفاع وزارت نه دی ویلي چې په دغو ځواکونو کې امریکایي عسكر هم شامل دي او کنه. دا موضوع په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبت پیښې هر ورځ زیاتېږي. د امریکایي وزارت لخوا وروستی اعلان شوی شمیرې ښیي چې تر اوسه په افغانستان کې 1300 تنه په کورونا وایرس اخته شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د هغو ښځو په اړه چې فزیکی معلولیت لري یو راپور خپور کړی. په راپور کې لیکل شوی په افغانستان کې اکثر د ښځې په ټولنیزو او اقتصادي محدودیتونو کې او د جنسي زورزیاتی او زورونې له جدي ګواښ سره مخ دي. هیومن رائټس واچ دا راپور نن د اپریل 28 تر دې سرلیک لاندې چې په افغانستان کې معلولی ښځې د روغتیا او تعلیم په برخه کې له سیستماتیک تبعیض او بندیزونو سره مخ دي خپور کړی دی. د دغه راپور جزئیات له فرشته جلال زی اورو.
د هیومن رائټس واچ له راپور سره په خبر شوی ویډیو کې وشه چې د معلولیت د تصدیق د سند د ترلاسه کولو لپاره د افغانستان د حکومت یو وزارت د شزي چې د هیومن رائټس واچ په راپور کې د مریم پونو معرفي شوی ویلي چې کله چې د معلولیت د تصدیق په سند په سی وزارت ته ورغله مامورینو د جنسي رابطې تقاضا ورڅخه کوله. مریم ویلي هلت ناست مامور ته ویل چې غواړی چې معلولیت مفت تصدیق کړم، وړیا کومه غواړی او لما سره نه پریوځي. مریم وایي د مامور ورته وویل چې دا هم باید خپل سهم ادا کړي. مریم وایي چې د خبرې دومره خوښنه کړې چې په ژړا سو او له دفتر ووته. خوشاو خواته ناستو مامورینو په زور زور خندل. مریم د ماین په چاودنه کې زخمی او معلول شوې ده. هغې هیومن رائټس واچ ته ویلي چې بیا هیڅکله هغې دولتي ادارې ته نه ورغله او کله چې د ځان په څیر له ځینې نورو معلولو ښځو سره دغه خاطره شریکه کړه، هغوی ورته وویل چې ورته خبرې ورته سوي دي. یوې بلې معلولې ښځې چې هویت یې د هیومن رائټس واچ په راپور کې نه دی په ډاګه سوی، هیومن رائټس واچ ته ویلي چې کله چې وزارت ته د مرستې د ترلاسه کولو لپاره ورغله، مامورینو پوښتنه ورڅخه وکړه چې واده یې کړی که یا. دا وایي ما ورته وویل چې ما واده نه دی کړی، او له دې سره سم هغه مامور راته وویل چې کله ده سره رابطه وساتم بیا کولای سم چې د معلولیت د تصدیق سند ترلاسه کړم. د هیومن رائټس واچ د آسیا د برخې مشرې پتریشا کاسمن ویلي ټول معلول افغانان له حکومته د مرستې د ترلاسه کولو په وخت کې له طبیعي سره مخامخ کیږي، خو ښځې د زور زیاتی هغه قربانیان دي چې نه لیدل کیږي.
معلولی ښځې له دوه چنده توپیري چلند سره مخامخ کیږي. په دې راپور کې یو ټاکان ورکوونکې نقطه دا ده چې معلولی ښځې له دولت څخه د مرستې ترلاسه کولو په مهال له جنسي ځورونې سره مخامخ کیږي. دا هغه څه دي چې دولت باید ورته پام وکړي.
پاتریشیا ګوسمن ویلي چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله به معلولی ښځې د روغتیايي مرستو ترلاسه کولو په وخت کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ وي. په افغانستان کې تر څلورو لسیزو زیات جنگ شوی دی. له دې کبله په افغانستان کې میلیونونه وګړي معلول دي. په راپور کې لیکل شوی چې هغه معلولې ښځې چې په لرې پرتو سیمو کې اوسېږي کلینیک ته په سختۍ تلای سي، او له دې کبله چې سرکونه خراب او د تګ راتګ لپاره ترانسپورتي امکانات کمزوري دي، هغوی نسي کولای چې لویو ښارونو ته په اسانۍ د دوا لپاره ولاړ سي. په داسې شرایطو کې د کورونا وایرس خپرېدو د معلولو ښځو ژوند لا ډېر خراب کړی دی. هیومن رائټس واچ اټکل کړی چې په افغانستان کې 80% نجونې چې معلولې شوي ښوونځي ته نسي تلای، ځکه په ښوونځیو کې د معلولو کوچنیانو له جلب جذب سره مقاومت کیږي او د هغوی د تګ راتګ لپاره ترانسپورتي امکانات کم دي. هیومن رائټس واچ لیکلي د داسې ټولنیزو ستونزو او کمزور اقتصاد له کبله زیاتې کورنۍ هم علاقه نه لري چې خپل معلول کوچنیان ښوونځي ته واچوي. هیومن رائټس واچ د افغانستان پر حکومت ژغ کړی چې داسې لارې پیدا کړي چې د معلولو ښځو لپاره ستونزې کمې کړي او معلولو کوچنیانو ته د تعلیم زمینه برابره کړي. د دې سازمان د آسیا د چارو مشرې پتریشا ګوسمن حتی په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو خبرې کړي دي او د معلولو افغانانو د استازیتوب د نشتوالي خبره یاده کړې ده. هغې ویلي دي چې د افغانستان حکومت باید داسې کار وکړي چې په اوس وخت کې او په راتلونکي کې د معلولو افغانانو ستونزې ورسره کمې شي او حقوق یې خوندي شي. د هیومن رائټس واچ د راپور په اړه د افغانستان د حکومت خبرګون لا نه دی څرګند شوی.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه باندې د مخنیوي په برخه کې په جګړه کې د ښکېلو خواوو په کړنو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د دغه کمیسیون د خبرونو او اړیکو رئیس ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل د ارزونو له مخې د ملکي تلفاتو اصلي لاملونه په لومړي ګام کې د سړک د څنډو ماینونه او په دوم ګام کې جګړې دي. د افغانستان د دفاع وزارت بیا وایي د جګړو پر مهال د امنیتي ځواکونو د عملیاتو لوی پروګرام د ملکي تلفاتو مخنیوی دی. طالبان هم د ملکي تلفاتو د مخنیوي په خاطر د جدیت خبرې کوي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
ملي او نړیوالو بنسټونو ډیر ځله د بیلابیلو راپورونو په خپرولو سره د افغانستان په جګړه کې پر ملکي تلفاتو اندېښنې ښودلې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر یوناما په تازه راپور کې ویل شوی چې د 2000 میلادي کال په لومړۍ دریو میاشتو کې په افغانستان کې 503 دیش ملکی کسان وژل شوی او 28 ټپیان شوی دي. دغه شمیرې د 2019 میلادي کال په لومړۍ دریو میاشتو کې د ملکی تلفاتو له شمیرو سره ډیر توپیر نه لري. که څه هم افغانستان د 2019 کال په لومړۍ دریو میاشتو کې د ورکم ونې تجربه کړه او افغان امنیتي ځواکونه د روان میلادي کال د فبروري د میاشتې لپاره نه تر اوسه پورې په دفاعي حالت کې دی او طالبانو هم ویلي چې تر اوسه پر خارونو لبریدونه ډډه کړې ده. د 2019 کال په پای کې د یوناما راپور وښودل چې دغه کال په 9 میاشتو کې د افغانستان په جګړه کې 2503 کسان وژل شوي او 5600 ټپیان شوي دي. د یوناما په راپور کې د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې په بیلابیلو فیصدیو د ملکي تلفاتو په تړاو مسؤلې ګڼل شوي دي. پوښتنه دا ده چې آیا د ملکي تلفاتو په اړه د داشان راپورونو له خپرېدو سره سره د افغانستان په جګړه کې د ښکېلو خواوو په کړنو کې بدلون راغلی؟ د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې لاندېښنو سره سره په دې برخه کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د دغه کمیسیون د خپرونو او اړیکو رئیس ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
اچان ما بارها گفته بودیم و میگیم که
که څه مو بیا بیا ویل چې د ملکی کسانو په نخ کول او زیان ورسول د بشر د حقوقو او نړیوالو قواعدو لمخې د غندنې وړ او جنایت دی. خو له بده مرغه په جګړه کې ښکېلی خواوې ورته پام نه کوي.
د خاغلی فرهنګ په خبره د افغانستان د بشر د حقوقو د کمیسیون د ارزونې لمخې د ملکی تلفاتو اصلي لامل په لومړی ګام کې د سرک د غاړو مینونه او په دوهم ګام کې جنگونه دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي د عملیاتو پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو اساسي پروګرام د ملکی کسانو خوندیتوب ده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. یو شمیر په کورناستي فوزي افسران ترنولان او قاضيان چې د طالبانو په زندان کې ولو کې لاس وایي دا طالب زندانيان د چې طالب زندانيان ازاديږي باید دوی د ژوند ضمانت هم وشي. دوی نن د افغانستان د ملي انسجام حرکت عالی شورا په نوم د خپل موجودیت اعلان وکړ او د افغان سولې پاړې وړاندیزونه طرح کړل. رحمت الله افغان او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافقنامې په اساس د طالب زندانیانو د خلاصون لړۍ پیل کړې، خو یو شمیر پخواني افغان چارواکي د خپل ژوند په اړه اندېښمن دي. دغو پخوانیو چارواکو د سه شنبې په ورځ د افغانستان د ملي انسجام حرکت عالي شورا په نامه د موجودیت اعلان وکړ او د افغان سولې په اړه لس ماده یې طرحه هم وړاندې کړه. دوی وایي چې د طالب زندانیانو د تبادلې او د سولې ملاتړ کوي، خو دا چې دغه طالبان د دوی له لوري زندانونو تا لیک د ولسبی باید د تضمین یوسی چې د طالب زندانیانو له آزادې دوروسته به د دوی سر ته زیان نه رسیږي. د دغه طرح په یو برخه کې چې دغه حرکت د غړي حمد الله نازک لوري ولوستل سو دا سرغلی
د طالبانو زندانیانو په نیولو کې د افغانستان نظامی افسرانو، سرانوالانو، حقوق پوهانو او ملکی مامورینو لاس درلود. نن چې دا زندانیان آزادیږي باید د دې نظامی ملکی دولتي مامورینو او ولسی خلکو د ژوند ضمانت هم وسی.
په طرحه کې راغلي دوی د زندانیانو د تبادلې ملاتړ کوي، خو که د طالبانو هغه زندانیان آزادیږي چې د ترهګرۍ تر څنګ د نشه یي موادو په قاچاق کې هم مجرم پیژندل سوي، نو باید هغه زندانیان هم آزاد سي چې یوازې د نشه یي موادو په جرم زنداني سوي. دوی ټینګار کوي د افغانستان خلک په تیره بیا پوځي ځواکونه، عدلي او قضایي ارګانونه، د ملکی ادارو کارکوونکو او د علمي برخو کارپوهانو په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد 19 کلنه مبارزه کړي، باید له دوی څخه د سولې په برخه کې ګټه واخیستل سي. د طرحې په یوه څنډه کې یادونه سوې د توافقنامې په اساس چې د افغانستان خاوره به د امریکایانو پر ضد نه استعمالیږي، نړیواله ټولنه په تیره بیا امریکا او برېټانیا دې ضمانت ورکړي چې د ګاونډیو هیوادونو خاوره به هم د افغانستان پر ضد نه استعمالیږي. که څه هم افغان حکومت د دې نوې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو څه موده وړاندې د افغانستان د امنیت شورا ویلي وو هر طالب زنداني چې آزادیږي د دې ضمانت ورنخستل کیږي چې بیرته به په تاوتریخوالي لاس نه پورې کوي او نه به هم د جګړو لیکو ته ځي. د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر وای ضمانت زیات مهم دی، ځکه اوس اوربند نه دی سوی، ممکن آزادیدونکي طالبان په انتقام لاس پورې کړي.
نو تضمین خو ګټور ثابتېږي، په دې کې شک نشته. اوس خو دا 15,000 زندانیان د خو یو دوه او درې اصل نه دي، 15,000 خو یو قولي وردو ده، او دا که ټول لاړ شي څوک ضمانت کوي چې دوی بیرته توره نه راخلي، سلا نه اخلي، بیرته جنګ ډګر ته نه راځي؟ دا خو هغه دی دا په دغه حالت کې چې غربند هم نه وي، خورا لویې ستونزې منځته راځي.
دا په داسې حال کې ده چې روان میلادي کال د فبروري په 9 د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ په قطر کې هوکړه لاسلیک سوچې له مخې به 15,000 طالب زندانیان او د طالبانو په زندانونو کې حکومتي زر کارکوونکي آزادیږي. تر دې دمه افغان حکومت 1550 طالب زندانیان له بیلابیلو زندانونو څخه آزاد کړي او طالبانو بیا 70 زندانیان آزاد کړي، چې افغان حکومت وایي یوازې 19 حکومتي سرتیری دي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په لخکرګه کې خلک د هدفي وژنو او جنايي پیښو څخه سخت په تنګ دي. دوی شکایت کوي وسلوال اغلاوي د ورځې نه بلې تډیریږي. دولتي مسولین هم په دې کار کې پړ بولي چې ولې غل نه دي نیولي. اخوا چارواکي وایي د هغو کسانو په ضد پراخ کمپاین پیل کړی چې په غیر مسول ډول وسلې ګرځوي او یا په غلا کې لاس لري. الیاس دایی په دې موضوع له هلمند راپور رالېږلی.
شار خالی دی. د کورونا سره د شی مبارزه په خاطر د لشکرګاه په ډیرو سیمو کې د کرنټین اصول وازه سوي دي، خو د بیروبار د کمیدلو سره سره خلک د وسلوالو غلو د موجودیت څخه پوزي ترغلي دي. د لشکرګاه اوسیدونکي وایي پرانا ورځ غله مالونه لټوي، غیر مسؤول وسلوال هدف وژنه کوي او غلا او ترستان تر پیښو وروسته په خپل مخ ورکیږي. دوی پر پولیسو د غفلت تور پورې کوي او کشفي ادارې په سلنکاري تورنوي. د لشکرګاه اوسیدونکی شریف الله وایي د حکومت ټول حرکتونه نمایشي دي، ځکه په تیرو 2 کلونو کې چې د غلو او غیر مسؤولو وسلوالو په ضد د چارواکو لخوا سلګونه کمپاینونه پیل سوي دي، نتیجه یې نه ده ورکړې.
تروسی پیښې په عامه کېږي، دا داسې نه ده چې یو ورځ کېږي یا معنا په اونۍ کې یو ځل کېږي ترسره کېږي. داسې ورځ راغلی ده چې په یوه ورځ کې یا په یوه شپه کې تقریبا 2-3 کسان وژل شوي. کڅم د ولایتي چارواکي او ولایتي مسولین هر وخت د غیر مسول وسوال پر ضد عملیاتو په تړاو د کمپاینونو خبرو کوي، خو د 2 کاله کې چې نتیجه نه ده ورکړې. نو کوایي چې د پخوا پرتله په هلمند کې وضعیت ډیر ترنګلی دی، د وسوالو غلاو او وسوالو پیښو تر مابین کوایو په سپینه ورځ هر څه ترسره کیږي.
همدارونه ونی د شهر په اتمه امنیتی حوزه کې خپل د حوزې امیر حجی محمد داوری، د کړو د پراختیا او بیرغونی د ریاست په خوانی رئیس محمد عمر کنی او د دوی ملمد د ودولس کلن ماشوم سره په یو غلطی کې برید کې وژل سول، چې تر اوسه چارواکو د کړي ژمنې سره سره اصلي انګیزه معلومه کړې نه ده. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان وایي دولتي مسولین په خاص ډول د پولیسو او کشفي ادارو کارکوونکي او مشران په شخصي معاملو اخته دي، د شهر کمربندي سو امنیت ته اشاره ګرځولې ده.
آزادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پاکستان کې د اپوزيشن سیاستوالو په اساسي قانون د یوې لسیزې زړو اصلاحاتو له بیا کتنې سره مخالفت وښود. دغه اصلاحاتو فدرال ادارې ته صلاحیت ورکړی چې حکومت تشکیل، پارلماني ډیموکراسي اده او د فوځي کودتا مخه تر ډېره ډپ کړي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان د اپوزیسیون رهبرانو د حکومت پر هغو حدسو شک شولی چې غواړي په اساسي قانون کې د یوې لسیزې مخکې پر اصلاحاتو بیا کتنه وکړي او احتمالا هغه اصلاحات بیرته لغوه کړي. تب دسل کې د چې پاکستان د کورونا وایرس پر وړاندې په مبارزه بوخت دی، ورسره له هغې چې حکومت د روژې په مناسبت په ملي سطحه محدودیتونه او قرنطین راکم کړ، په پاکستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو سوې. د پارلمان یو غړي احسان اقبال چې د اپوزیسیون ګوند د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند له مخکښو مشرانو دی، د دوشنبې په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې وویل:
اس وقت جبکہ پوری قوم کرونا
دا وخت چې ټول ملت د کرونا وایرس د وبا په وړاندې مقابله کوي او موږ ته اړتیا ده چې د دې وبا د اقتصادي زیانونو په وړاندې یو موټی سو. د یوې نوې لانجې د رامنځته کولو په هدف هیڅوک نه پوهیږي. د حکومت دغو تګلارو په دوامداره توګه ولس سره پاشلی دی. اقبال زیاته کړه اتلسم اصلاحات د ټولو سیاسي ګوندونو د اجماع په نتیجه کې تایید سوي وو چې بیا یې هم تاییدوي. د پاکستان نورو مخالفو ګوندونو هم د اقبال له دغو خبرو سره خپل ژغ ملګری کړی دی. د پاکستان د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د صدر اعظم عمران خان حکومت ته په اصلاحاتو کې د ناسم تفسیر په وړاندې خبرداری ورکړ. د عمران خان تحریک انصاف ګوند بیا په سند ایالت کې د پیپلز ګوند پر ایالتي حکومت انتقاد کړی چې هڅه کوي د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره شدید قیودات ولګوي. بلاول بوټو د بی بی سی اردو سرویس ته وویل: په کار خدا و چې د یو هیواد رهبري د ملي بحران پر وخت سختې پریکړې وکړي، خو د شغلي بوټو په خبره د اول وار دی چې فدرال حکومت او صدر اعظم هڅه کوي ځانونه له ایالتونو جلا کړي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د عوامي ملي ګوند یو مخکښ مشر اجمل ولی خان ویلي دوی به هیچا ته اجازه ور نه کړي چې په اساسي قانون کې راوستل سوي اتلسم اصلاحات لغوه کړي. د ده په وینا دغو اصلاحاتو یا تعدیلاتو ایالتونو ته کورواکي او اضافي حقونه ورکړي دي. د پاکستان په اساسي قانون کې اتلسم اصلاحات د 2013 میلادي کال د اپریل میاشتې پر اتمه تصویب سول چې له مخې د ولسمشر هغه صلاحیت واخیستل سو چې په یو اړخیز ډول یې د پارلمان د منحلولو لپاره درلود. پاکستان له نیمه جمهوریت څخه پارلماني جمهوریت ته واړول سو او د سرحد ایالت نوم په خیبر پښتونخوا بدل کړی سو.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. اوس هم ورزو اروزګان ته. په اروزګان کې د سید ولی واده وشو. دی څو کاله په دې نه وتوانېدلی چې خپل ناوې راواده کړي، خو د ازادي راډیو د راپور تر خپرېدو وروسته خلکو له ده سره مرسته وکړه څو د واده ولور او پیسې برابرې کړي. شریف الله شرافت راپور جوړ کړی.
سید ولی چې دولس کاله یې د کوژدې کې دا ویښته یې هم د ولور د پیسو په ګټلو پسې سپین کړي او دغه راز خپله ملا یې هم ورپسې ماته کړې، خو لا هم نه وتوانېدلی چې خپله ناوې را تر کوره کړي او د ولور پیسې وګټي. د ازادي راډیو یو راپور وتوانېدلی چې د دې ځوان او د دې سپین سري مور دا ارمان پورا کړی کوم چې له تیرو دولس کلونو راهیسې پر زړه و. دا دریاوی او خوشحالی د سید ولی په کور کې دي. په هغه کور کې دي کوم چې مخکې به یې مور په سرو اوښکو ناسته وه او چا به یې پوښتنه هم نه کول.
نن هر څونه خوشحاله وم، هر څونه خوشحاله چې ماته د خدای تعالی عمره کړي دي، دغې خوشحالي پر ما نه ده راغلې. ازادۍ راډیو یې څه خوشحاله یم چې زموږ غږ یې اورېدلی دي. دولس کاله ناسته وه، دیارلسم کال مې د زوی واده وشو. دوه بویه یم، یمه ځینې خوشحاله یم، هر څونه یم، کور مو ودان.
ژوند کې زه بیخي ډېر خوشحاله یم چې دغه ازادۍ راډیو دغه مسلمانانو ما سره کومک وکړلې. زما واده بند و، د دولس کالو څخه دیارلسم کال مې واده وکړلې. زما سره کومکونه وکړل، ما چې روپۍ را پیدا کړلې، زما واده یې راوکړ. زما سره ډېر کومکونه وسول، د ولورۍ حساب یې راکړلې، د کور حساب یې راکړلې. نو زه ډېر خوشحاله یم.
شاوخوا شل ورځې وړاندې ازادي راډیو په ترینکوټ کې د سید ولی او مور دردېدلی ژوند په یوه ویډیو راپور کې انځور کړ. د ازادي راډیو تر دې راپور وروسته د ازادي راډیو یو شمیر مینوالو لکه سمک خیریه بنسټ او تاون خیریه بنسټ او یو شمیر نور هیوادوالو د دې کورنۍ سره نغدي مرستې وکړې، لکه د سید ولی د ولوار پیسې، د کور د سامان او د غراز د واده ټول مصارف یې پر خپله غاړه واړول. د سید ولی خسر او زل کسه هم داونه ویل چې ولې خپل لور په دومره لوړ ولوار ورکړې او له دومره ډیرو کلونو راهیسې پر خپل کور کښېنولې. وایي که د زوم غږ ازادي راډیو نه وای پورته کړی او خلکو ورسره مرسته نه وای کړې، نو سید ولی او مور به یې لس کاله نور هم په خپل کور کې په سرو وشکو ناست وای او خپله مژور به یې نه وای را تر کوره کړې.
مننه، پروګرام هم دلته ختمیږي. جاوید نه